مسألة كي
ستانکزی صاحب کله چې جمهوریت لمنځه لاړو سقوط یې وکړ په 2020 کال پس د اګست څخه هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې دوی په ډېر په اسانۍ قبلېدل. په لومړیو میاشتو کې په 2020 کې هم همدا مسله وه تر 2023 پورې، اما د وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زه دلته راغلی یم زه باید ومنل شم، ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده، په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ، جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه، دا مسائل مفتوازی دي، دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي. څنګه تاسو شخصي ستونزه لرئ؟ شخصي آیا تهدید شوی یاستئ که نه یاستئ؟ آیا تاسو هلته څه کاروئ؟ شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې وه. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي، اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ټولنیز وضعیت ښه نه دی، مکتبونه بسته دي، کار زمینه نشته، امنیتي وضعیت ښه نه دی، هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو دپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري. فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دې درلودله او څنګه باید هلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وایي چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي. آیا ته هغلته څه کاروي؟ څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره؟ حاکمه ډله یې تا سره څه ستونزه لري؟ دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي. اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده، دوی بهانه جویي کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چا ته د رد ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراده کوي، بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړي دي، نور کسان چې دلې ردی اخیسته ده او قبول شوی دی هغه هم موږ لیږو. او دوی پنده دوی وازنه هدف هم داره چې دغه بهانه نور د مرز لاړه شي. دوی غاړي چې د حاکمې ډلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندي، او ټول دغه سفارتونه او قونسلګریان چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي، دا ټول غوي ته ورکي او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور ته وایي چې اوس خاص نورمال دي. نو ماته دا مختدا سما وایي چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نور شخصي مسائل او نور جزئیات مختلف اوري.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ. موږ ځینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبرې وکړي، تلاش کوو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې، خصوصا اتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یوه لنډه دمه واخلو، وروسته تر دمې بیا خبرې کوو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
پاتون صاحب، ترغو چه آغا افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي، غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو، مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی. آصفی صاحب په اول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده، مګر که د سوریه، ایران، ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو، لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغوی په ارتباط څه وایي جرمنان؟
ارشیوی صاحب، ما وړاندې مې یو څه اشاره ورته وکړه. متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهنیت سازي داسې وشوه چې اوس دا هیڅ تفکیر کاوه سو په پلیت نه شو وړاندې کېدل، نه دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې باس نه کوي. لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوي په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هیڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو. متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او د افغانانو په توسط باندې وشوي. دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په آلمان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ. د پرتلنې پاړه که دومره هغه فقط یو مثال ورکړم، هغه د سوریې مثال دی. تېر کال چې سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، تېر حکومت وپرځېدو، کومه ډله چې حاکمه شوه دلته دا پوښتنه راپورته شوه، خصوصا په المانانو کې دا بحثونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاد شوه یا سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، سوریه کې خلک خوشحاله دي، باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د آلمان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپلې خاورې ته ځي موږ یې مخه نشو نیولی. ولی څوک چې دلته مدغم شوي دي، د دې ټولنې برخه ګرځېدلی دي، دلته کار کوي، دلته ژوند روان کړی دی، دوی اختیار لري چې پاتې شي. دوی د آلمان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د آلمان د ټولنې برخه به وګرځي. یعنې دا ښه واضح مثال دی که نور موږ د نورو هیوادونو وګړي ورسره پرتله نه کو، یا عرب او یا نور ترکان خو دلته ځای نیولی، د هغوی قضیې له افغانانو سره فرق لري. هغوی بیل تر ډېره د هغوی قضیې سوداګریزې دي او تجارتي دي. د هغوی قضیې هغه پخوانۍ قضیې نه دي چې پخوا د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کردانو د مسایلو نه دلته راتله. اوس هغه قضیې تر ډېره د هغوی حل شوي دي. خو لویه پرتله چې موږ د سوریې او د افغانستان کوو، چې سوریه کې هم جنګ و، جګړون افغانان راتله، سوریان راتله، دلته په افغانستان کې هم جنګي حالت و. داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کول، خلک یې وژل، خلک ترې تنګ شو. په اروپا کې چې اکثریت کیسونه وړاندې شوي دي، یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي. او سوریه هم ورته مثال دره. سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي، د حکومت او د مخالفینو ترمنځ وسلوالې نښتې وي. هلته داعش حاکم و، خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم، زه د بل نژاد یم، یا زه بل ژبې یم، یا زما ما سره قومي تعویض کېږي، یا ما سره وسلوال مې نه پرېږدي. حکومت مې دا قضیې دلته وړاندې کېدلې. خو تاسو ولیدل، ممکن تاسو پرې راپورونه هم خپاره کړي اوسي، تاسو ولیدل چې د آلمان دولت ورته غږ پرې وکړ چې نه، که عام ولس یا ځینې خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریې له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي، دا سمه نه ده. تاسې د آلمان د ټولنې برخه استئ. که چا دلته آلماني پاسونه اخیستي، آلماني پاسپورټونه اخیستي، هغوی د آلمان د پاتې کېدو یا په آلمان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې، برخه پوره کړې ده. ولې نور څوک دلته کار کوي، ژوند کوي او زده کړې کړي اوسي، په دې ټولنه کې د خم ادغام وړ وي، نو کولی شي پاتې شي. اختیاري استئ، په خپله خوښه تلی شي. که ځای مخه مونږ نیسو او دلته چې پاتې کېږي، موږ ته ښه راغلاست وایي، تاسو د آلمان د ټولنې برخه استئ. نو دا یې ښکاره مثال دی.
بله، مننه کوم پاتون صاحب. یو اوریدونکو هم لمک سره خبرې کوي په دې رابطه باندې. البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم و افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوی او هغه چې دوسیې رد شوي دي د ایستلو مسله څومره جدي ده. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ بله، زموږ غږ ښه فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ، که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله، او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. آصفي صاحب، تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډېره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کېږي. څه فکر کوئ، واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو، خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایرېږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي، څه جنجال ورته جوړ نه شي، که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوی یم، او دا درک لرم او دې باندې پوهېږم چې اکثر افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي لډاره د حاکمې ډلې لډاره اړیکه نشي نیولی، واقعیت نشي ویلی، او څه کسان چې په اروپایي هیوادونو کې دي، په کمپونو کې دي، او تر اوسه د دوی کیسونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، د یو نه ځواب نه دی اخیستی، هغوی هم د نوم نښودلو په شرط باندې غاړي چې خپل نظر وړاندې کړي، او کله ناکله د دوی دغه ډار هم په ځای دی. ستانکزای صاحب، متاسفانه کله ناکله ستونې جوړې شوې دي په تېر کې هم ځینو کسانو ته چې خپل نظرې ویلی د صحیح دلته د ډیموکراسۍ ادعا کېږي، د بیان د ازادۍ ادعا کېږي، ولې داسې نه چې 100% هر څه دلته حاکم دي او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي. نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کېږي، یا په ځینو کسانو باندې نیوکې ښه نه لګي په ځینو ګوندونو باندې. نو دا دوی ته ستونزې جوړوي، او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې د دوی راتلونکی معلوم نه دی. او وجه همدا ده چې اکثره مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا ده چې د خپل قلم سره او د خپلې خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي. ځکه که چیرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کېږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړېږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي، بیا به دلته ورته ستونزه جوړېږي، یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان، او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهېږم.
مننه پاتون صاحب. اوس برا شو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم، او که سړی صادقانه ووایي، نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به و یا کوم بل ښار کوم بل هیواد د مکمل دی، او عسکر دریشي اغوستی ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، د تلاشي کوي، او بیا د اڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ور باندې. د دې ترڅنګ په اکثرو سټېشنونو کې چې ګوري دغه ځوانان ولاړ وي، ترڅنګ لویه مسله ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لږ څه منل شوي هم دي، یعنې که پوره نه وي منل شوي. ترڅنګ یې د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه وي، په هماغو کې اموخته شوي کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي، هغه داده چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زشم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نور افغانانو ژوند تریخ کړی دی، او دلته د نور افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی همدغه بدماشیانې چې په ډیرو سختو په ډیرو په ډیرو خونکارو بدرنګو لارو باندې اروپا ته ځانونه را رسولي دي، په قرضو پورې پلرونو پیسې اخیستي، چا پټۍ خرڅ کړی، چا د یو چا نه قرض کړي دي، او چا د میرمنو سره خرڅ کړي، او چا د کومو لارو پیسې پیدا کړې. په ډیرو سختو لارو اروپا ته راغلي، ولې دلته چې راشي پنسي پورته کې غاړه کې ځنځیرونه واچوي، یو ډول بدماشان شروع کې په دلته د ټرین سټېشنونه یا دلته د بانو پونه وي، په دې کې یو رقم ګرځي چې د ستابتري رکی باور دی. اوس زه د همدغې حالت نه، یعنی تر ډېره اوس په ښار کې نه ګرځم، زه هم چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته دوی مونږ ته لاس روانه چي، دا شته، دا یو یعنی حقیقت دی چې د ټولنه کې موجود دی. هر څوک چې جرم کوي، د آلمان دولت قوته سزا ورکوي، که دا محبس ته لیږي، هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي، نه په دې باندې زړه خوږی، نه د آلمان دولت نه د دې ګیله کوي، ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواښي، د بل انسان ژوند ته خطر پېښوي، باید سزا وګوري، او د خپلو اعمالو نتیجه ترلاسه کی. دا یو بل مسله د د د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کې متاسفانه زین افغانان چې افغانستان راغلي یا زین ځوانان چې افغانستان راغلي هغه فکر چې کابل کې د د کوڅه گشتي یا د ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر الته موجود او هغه ډلو ټاپلو هغه ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر دلته هم له ځان سره راوړی دی. چا کاغه په کولونه په سر کړی دی، چا د اسکرو درشین اغوستي دي، چا یو رقم واسکټونه اغوستي چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي. باور مو وشه چې دغه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پرې شرمېږو، نو ته څه فکر کوې دا اروپایي چې دغه خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې نو دوی به څه فکر کوي؟ نو تعبیر چې همدغه ډلې ټپلې همدغه اشخاص باعث دي شوي چې د شریف افغانانو د بې هزار افغانانو یا د واقعا د دلته دغه د ځینو پیښونه یا د ځینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي. دلته دغه ډلو ټاپلو دغه ځوانانو د نورو افغانانو ژوند لږ خطر سره مخ کړی، د نورو افغانانو ژوند یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی. تاسو ما مړاندې ورته اشاره وکړه، په خپله آسفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. نو د همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زموږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی. زموږ ژوند همدغه ډلو ټپلو همدغو اشخاصو همدغو بازاري لګښتو زموږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی. زما ژوند زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر هم نشم ته چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي او رقم لاسونو کې پټی ودي دو سره ونخلی او چاپه واچول شي خو زه وې دام افغان دي. دلته به خو نه پیژندل کیږي، خدای نه خصه زمون په لمنه کوم داونه لګیږي. مونږ د وچو کابل لامده ونه سو دي، تر ډیره خلک زو نه کوي چې هتا لوی بازارونه ته وس لکه پوخا چې په ډاډه لغه بازارونه ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي. نو زمون هيله داد زمون له کورنۍ نه هيله دار زمون په افغانستان کې فامیلو نه اوري. تاسو چې دلته اولاد اروپا ته د یاد زده کړو یاد کار لپاره لګ لیکتر لګل تا کور کې وته لشي دا زوی زال تلیکم چې دینه بلته څه جوړیږي. ستاسو کوم پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوی دي دا الته تا ته بیرته ګټي کنه دا تا ته الته ګولان کوي. ته باید لیکتر لګ د دغه زوی نه عمل ته ورځونه وکي، خپل دغه اولاد الته ورځوا چې دا اولاد زه له دغه ټولنې یو بل اهل ټولن تلیګم یو بل داس ټولن تلیګم چې حالت هر څه تر دغه ټولن متفاوت دي. حالت د هر څه تلل کیږي، حالت د هر څه پختنه کیږي، حالت زره زره تاسو سره حساب کیږي. زه دا زوی دا اولاد تلیګم دا ما تاسو سره وړي آیا د کوم څه مصرف چې زه پر کوم پیسې چې زه پر مصرفم دا بیرته ما ته ګټلې شي دا بیرته.
یا انروف ورت gehalten bitte warten sie einen moment
پاتون سیب ټلیفون مصروف شو. البته آصفی صاحب په لاین کې وی، آصفی صاحب سره به دغه بحث ادامه ورکړو. آصفی صاحب دغه مسله د تاسو نظر هم غواړو وشاربو چې البته په لاندو ټکو کې کراته وای چې وخت هم کمیږي، آخري بحث به بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسه کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي. د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په ځینو سیمو کې ځینې افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي، د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاقوګانو یو بل وهي. دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو په رابطه؟
څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي. په تېرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغه پیښو کې لاس درلود او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعات کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوبانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید در تر زر دیپور چی او دا کسان دی دو کسان و زای اروپا نده. دا کسان راغلی دی چی دلتا جرم وکی، دلتا جنایت وکی او دلتا متاسفانه هر دوی دا سی فکر کرده چی دا افغانستان دی او چوک با دیموگی نپختنه نکا. اما برعکس دلتا څنګه چی پاتون یا پاتون تا بیادوانه وکره دلتا دی هر چی ندالی پختنه کیگی. مون باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کرو. مون باید با طولنه که مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلي چې خلکو باندې حملې وکړو، مونږ دلته نه یو راغلي چې خدای ما کې جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلي چې په مغازو باندې حملې وکړو، مونږ دلته نه یو راغلي چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلي چې چاقو کشي وکړو یا په نورو ته په بده سترګه وګورو. او دین افغانان دي د دوی کالي اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په ځینو ځایونو کې، تاسو به ووایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هېڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. تان باید دیپور چی ولی زما تشویش هم داده چې لامده و وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپل شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې هم د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، د هغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، د هغو نه فاصله اخلم او د هغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غواړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډله افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب یې کوي، او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غواړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوی وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنیو دنده ده، مور و پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي، او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څرکه مرستکار، کردار، گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي، او دلته پایست یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې مونږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي، او کوښښ وکړه چې نور هم ومني او دا توقع هم ولره که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولرې، مثبت پلان ولرې، ستا گفتار، کردار، پندار او رفتار سم وي، پایست یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې مونږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړې. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پایست یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشی، دا چاقو کشی او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راووتلې، دا کارونه باید نور ونه شي او دغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي، یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټولو افغانان ګرځي. هېڅ افغان نه غواړي چې داسې افغان په آلمان کې یا په فرانسه کې یا په اتریش کې اوسېږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي.
بله، مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب، د تاسو اخري خبره به هم واورو، بیا به خدای پامانه وکړه.
زما خبره خو تقریبا یو څه سپېڅلې هم تکمیل را، خو زما بیا هم زما غوښتنه د فامیلونو نه داده چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږئ، لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپی سویل باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده، ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغه ټولنې برخه نه جوړیږي، دا نن دی که سبا دی، په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړیږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه بدبختانه څه چې کوم فکر چې اکثریت ځینو افغانانو سره یا ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پچکار شو، هغه ډلې ټپلې د دغې د 2020 کال د روسي بدلون نه راوروسته تر ډېره په اروپا رامات شوې دي. دوی له هماغو ځوانانو نه دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. مونږ ګورو چې تر ډېره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کېږي چې دا که دا غږ د اروپایي پولیس ته ورسیږي نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کېږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهېږي، د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر اغلی هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، اوس هم واضح په ښکاره وایم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زره د دغه ټولنه نه ولیسل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې تصفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه ولیسل شي، ډیپورټ شي، څوک پرې نه خفه کېږي. خو هیله مو داره چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس دغه ځوان په ذهن کې، هیله مداره دا فکرونه له ذهن نه وباسي، ځان نه اصلاح کوي، دغه ټولنې برخه وګرځي. لومړی خبره خو داره چې زده کړه وکړي، فرصتونه استفاده وکړي. پخوا به خلکو کوشش کوو چې زوی اولاد یو ځای ته برس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي چې ټول فرصتونه په مخکې پراته دي، استفاده نه کوئ، یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو لوچکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپله کورنۍ در تمه ونه لري، نو د المان دولت به په تاسو حساب وکړي، د اروپا هیوادونه په تاسو حساب وکړي. هیله داره چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي پخپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وایستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکرالله پاڅون او ښاغلی خوشاله صفی چې په دغه پروګرام کې مو راسره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو مننه چې دغه پروګرام مو واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
ترکم اب تو ہے غدر سنا رضا، ما پوهان